आज व्यू 360 में। मिनी पाकिस्तान और रोशनियों का शहर कहलाने वाले कराची का शुमार रिहायशियों के लिए इंतहाई गैर मौजूं शहरों में क्यों है, और शहर को दरपेश मसाइल का हल कौन देगा? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और तिजारती मरकज, जहां से मुल्क का 70% टैक्स वसूल किया जाता है, रहने के लिए दुनिया के गैर मौजूं तरीन शहरों में शामिल होता है। हाल ही में बैनुल अक्वामी जरीदे इकोनॉमिस्ट की एक शाख इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से रिहायश के लिए मौजूं शहरों पर शाया की जाने वाली एक रिपोर्ट में कराची को रहने के लिए दुनिया के 5 गैर मौजूं तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया है। कराची वो शहर है जिसे मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, क्योंकि इस शहर में पाकिस्तान में बसने वाली हर कौमियत, जबान और रंगो नस्ल के लोग मौजूद हैं, जो बेहतर जिंदगी की ख्वाहिश में छोटे इलाकों से इस शहर का रुख करते हैं। लेकिन क्या ये शहर अपने बासियों को वो सहूलतें दे रहा है जो जिंदगी को सहल और खुशगवार बनाती हैं? बात करेंगे इस बारे में आज के शो में, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में किन दीगर शहरों को बेहतर और किन्हें रहने के लिए नाकाबिल करार दिया गया है और क्यों। इस रिपोर्ट को मुरतब करने के लिए द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जिन पहलुओं को मद्देनजर रखा, उनमें उन शहरों में मुआशी, कारोबारी और सियासी इस्तेहकाम, सेहत और तालीम की सहूलतें, शहरों के बुनियादी ढांचे और वहां की सकाफत और अमूमी माहौल शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में रहने के एतबार से ऑस्ट्रिया का शहर वियना सबसे बेहतर है, जहां इस्तेहकाम, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत और तालीम की सहूलतों को 100 में से 100 पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके बाद बिलतरतीब कोपनहेगन, मेलबर्न, सिडनी और वैंकूवर का नंबर आता है, जबकि कैनेडा के मजीद दो शहर कैलगरी और टोरंटो भी टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल हैं। शाम का शहर दमिश्क 173वें नंबर पर है और रिहायश के लिए दुनिया का इंतहाई गैर मौजूं तरीन शहर करार पाया है। इस फहरिस्त में कराची का नंबर 169वां है, जहां इस्तेहकाम को 100 में से 20 पॉइंट्स, सेहत को 50, तालीम को 75, इंफ्रास्ट्रक्चर को 51.8, जबकि कल्चर और एनवायरमेंट को 38.7 पॉइंट्स मिले। कराची के वो कौन से मसाइल हैं जिनके बायस आम शहरियों की जिंदगी मुश्किलात का शिकार है, इस बारे में हमारी रिपोर्टर सिद्रा डार ने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए पहले ये रिपोर्ट देखते हैं।
किसी भी शहर में रिहायश इख्तियार करते वक्त आप किन सहूलियात और ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हैं? यकीनी तौर पर पानी, बिजली, गैस की ज़रूरत को और अमन अमान की सूरत हाल को और उस शहर की मुआशी सूरत हाल को। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का शुमार दुनिया के उन 5 शहरों में होता है जो अब रिहायश के काबिल नहीं रहे? ये हम दावा नहीं कर रहे, ये EIU की ग्लोबल लिवेबिलिटी रिपोर्ट का जो इंडेक्स है 2023 का, वो बताता है। कराची में जो लोग रिहायश अख्तियार करते हैं उनको लाइन का पानी नहीं मिलता, उन्हें पानी खरीदना पड़ता है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो सड़कें टूटी हुई हैं, घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। अमन अमान के मसाइल भी इस शहर में खासे रहते हैं, यानी कि आए दिन मोबाइल फोन छीने जाते होंगे, डकैतियाँ होती हैं और इस तरह के कई जराइम हैं जो इस शहर के अंदर होते हैं। इसके अलावा अगर मौशी सूरत हाल की बात करें तो अब ये शहर महंगा होता जा रहा है। यहाँ पर रहने के लिए आपको अगर बिजली ना हो तो जनरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो यहाँ पर खासी मुश्किल से मिल रही हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो कराची में अगर बारिश हो जाए तो सड़कें ज़ेर-आब आ जाती हैं, सड़कों का हाल बहुत बुरा है, जगह जगह गड़े हैं, मरम्मत के काम उस तरह से नहीं होते जिस तरह से पहले होते थे, जो पहली तामीरात हो गई हैं उनको दोबारा से रिपेयर नहीं किया जा रहा है। जो ओल्ड सिटी एरिया हैं या ऐसी बस्तियां हैं जो कि बहुत कंजेस्टेड हैं, तो वहां भी सहूलियात नहीं मिल रही हैं। तो इस वजह से यहां पर रहने वाले खासे मसाइल का शिकार रहते हैं और यही वजह है शायद कि अब कराची को रिहाइश के काबिल जो शहर है वो नहीं रहे, उनके अंदर दर्जाबंदी हासिल हो गई है। 2022 की यही रिपोर्ट में 140 शहरों का जायजा लिया गया था, जिसमें कराची 136वें नंबर पे था और अब कराची का शुमार दुनिया के उन 5 शहरों में हो रहा है जो रिहायश के काबिल नहीं रहे। देखना यह है कि इस रिपोर्ट के बाद कराची की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर करने के लिए क्या काम होगा। यहाँ सेहत के मसाइल भी अपनी जगह हैं, क्योंकि इतना बड़ा शहर है, ट्रॉमा सेंटर्स और इमरजेंसी और अस्पताल उस तरह से नहीं है, आबादी बढ़ती जा रही है, मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब इस रिपोर्ट पे बेहतर दर्जाबंदी पे लाने के लिए क्या एफर्ट की जाएंगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।
सिद्रा डार की रिपोर्ट आपने देखी, कराची कैसा था और ऐसा क्यों हो गया? इसकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ सियासतदानों और हुकूमतों पर है या किसी और पर भी है? इस बारे में बात करते हैं कराची से ताल्लुक रखने वाले मुल्क के मारूफ अदाकार और कॉमेडियन अयाज खान से, जो इस वक्त स्काइप के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम टू द शो। आप फरमाइए, आपने तो कराची को देखा है, उसको बढ़ते हुए देखा है, उसको बदलते हुए देखा है, बताइए कराची कैसा था अपने वासियों के लिए? अयाज खान साहब की आवाज मुझे नहीं आ रही।
कराची तो एक ऐसे शहर था, अगर अभी हम सिर्फ हेलो
जी अयाज सर,
तो आवाज ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि कराची एक ऐसा शहर है जिसमें आप ये समझ लें कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे सिर्फ कराची और कराची के समंदर को देखो देखने के लिए आते थे। जाहिर है कि लोग कहते हैं कि कराची तो एक मुहावरा है कि समंदर की तारीख किनारे पर रहो। तो कराची था कि मुझे अपना वक्त याद है कि हम सिंध में रहते थे, जब तो कराची हम आते थे तो बड़े खुश होते थे कि भाई आई अब शहर में जाना है। इसी चीजों में भी एक अमन था। अगर हम इसकी पूरी हिस्ट्री पे जाते हैं कराची की, तब भी हमें लगता है, जबकि आप अगर हम आज जो भी बीच में मैं डॉक्यूमेंट्री में सुन रहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, मास्टर प्लान की बात हो रही थी, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग से ताल्लुक है, मैं बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में भी डायरेक्टर रहा, रिटायर हुआ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वक्त के साथ साथ जहाँ तरक्याती मामलात बढ़ते हैं, यहाँ तरक्की मामलात उतनी तेजी से नहीं बढ़े जितनी आबादी बढ़ती जा रही है। और आबादी का ये है कि इसको एक हब बनाया गया कि ये नौकरी या जॉब्स के लिए या बाकी चीजों के लिए अपॉर्चुनिटी है, जस्ट बिकॉज ऑफ के समंदर भी है तो फिर और जराए भी हैं, लेकिन उस तरक्की की लिमिटेशन, उसकी बाउंड्री जो है वो सियासत का शिकार हो गई। जो रोड्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, जो सारा कुछ है।
आया साहब, आपने बजट तो की बात की है तो मैं कर रहा हूं यहां पे आपको, सियासत की बात आपने की है कि सियासत का एक अहम रोल है कराची की मौजूदा सूरत हाल में। तो कराची के नौ मुंतखब मेयर मुर्तजा वहाब ने भी हमें ज्वाइन किया है और इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में है। और चूंकि आप सियासत की बात कर रहे हैं तो मुर्तजा वहाब साहब को वेलकम करते हैं। मुर्तजा वहाब, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं। सियासत से ही आपसे पहला सवाल मुझे करना है कि अक्सर गिला कराची वालों को यह भी रहा है कि कराची सियासत का शिकार है, सूबे में एक पार्टी की, डिफरेंट पार्टी की हुकूमत थी और अब से पहले शहरी इंतजामिया एक दूसरी पार्टी की तरफ थी। अब जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास सूबाई हुकूमत भी है और शहरी इंतजामिया जो शहरी हुकूमत है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद है, तो आप क्या समझते हैं, क्या आप कराची के शहर को लिवेबल बना पाएंगे इस लिस्ट से जिसमें कराची का जिक्र हुआ है, उससे निकाल पाएंगे? मुर्तजा वहाब साहब की आवाज भी मुझे नहीं आ रही है, वो टेलीफोन के जरिए हमसे कनेक्टेड हैं। फिलहाल हम वापस जाते हैं अयाज साहब के पास। अयाज साहब, आपसे जो बात हो रही थी उसमें जैसे आपने जिक्र किया सियासत है, तो कराची के मसाइल में सिक्योरिटी भी है, चाहे वो जनरल सिक्योरिटी हो, चाहे वो कारोबार और ताजरों की सिक्योरिटी हो, चाहे वो तालीम और सेहत का मैदान हो, ये सारे ही मामलात उस लिस्ट में शामिल किए गए हैं जिनका फुकदान पाया जाता है कराची में। आप इससे पहले का जो कराची देखते हैं उसमें और आज के कराची में, इन शोबों में अब क्या समझते हैं, कैसे ये डिटीरियोरेशन हुई है और क्या ये डिटीरियोरेशन रिपेयरेबल है?
देखिए, बात यह है कि किसी भी जगह पे जब बेरोजगारी दुरुस्त से ज्यादा होती है और आपको अब जब घर पहुंचना पड़ता है और घर पे आपको वो आप ही के बच्चे नजर आते हैं, मैंने तो ये देखा है कि अभी जो मैं आजकल देख रहा हूँ, सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है भीख मांगना, क्योंकि उसके लिए ना तो किसी डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, ना ही उसमें आपके एजुकेशन की जरूरत है। यहाँ पर जिस भीड़ के साथ हर जगह जिस अंदाज से ये लोग जितने भरे जा रहे हैं, या मैं समझता हूँ कि आप तरक्याती अगर मामलात की तरफ जाएं तो सारे बजट अप्रूव होते हैं, सारे हमें रोड वैसी बनती नजर आती है, पैचेज में जो रोड बन रही हैं वो पैचेस का दुनिया भर में पैच या छोटा मोटा जो डिजास्टर होता है उसके बजट अलग होता है, लेकिन कितनी चीजें ऐसी हैं जो कागजों में नजर आती है, जो हमें नजर आ रहा है सामने महंगाई, या जितने अब अगर हम महंगाई को रोए, हम पेट्रोल को रोए, हम ऐसी सारी चीजों को गिनना शुरू करें तो उसमें पिसता सिर्फ गरीब अवाम है। तो गरीब का ही वोट चलता है, गरीब के वोट पे ही सब जीतते हैं। तो इस गुर्बत का, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, इसका जिम्मेदार सिर्फ ये जो हमने पाकिस्तान की बात है कि अभी अभी आप मर्दमशुमारी पे आ जाए,
ये जो महंगाई है या पेट्रोल की कीमतें हैं या जो दीगर ऐसी चीजें हैं, ये शहरी हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, ये तो रियासत इन चीजों में डील करती है। जैसे इम्पोर्ट्स हैं पेट्रोल की या दीगर चीजों की, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, शहरी हुकूमत की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आपको क्या लगता है कि शहरी हुकूमत, आपका चूंकि KMC से भी ताल्लुक रहा है और आपने कहा कि कागजों में सारी चीजें ठीक होती हैं, तो यानी इसका जो इल्जाम है वो किसी एक पार्टी को नहीं दिया जा सकता। कराची पर मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें रही हैं मुख्तलिफ अदवार में पिछले चंद दहाइयों में। जी
आप कह रहे हैं बात, अभी पार्टी हम सियासी को, सियासत को हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ले ही नहीं रहे, हम तो सिंसियरिटी की बात कर रहे हैं। जो भी आता है, होता ही है कि जब भी इलेक्शन होता है, जो भी वादे होते हैं, जो नजर आ रहा होता है, आप आज देखें कि जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। तो मुझे ये बताएं, इसकी जिम्मेदारी, जिम्मेदार कोई तो है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी को कबूल कोई नहीं करता। तकरीरों में, माइक पे बड़ी बड़ी बातें सब हो रही हैं, हम अपने कॉमेडी में, हम अपने मतलब 50-50 से आप शुरू करें, आज तक हम मिजा में, तंज मिजा में, सॉफ्ट शुगर कोटेड बातें करके भी हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमारा मुल्क ये आजाद मुल्क है, उनसे जाके पूछें जिनके पास मुल्क नहीं है, वो माइनॉरिटी में रह रहे हैं।
अयाज साहब हमारे साथ ही रहिएगा, हमारी रिपोर्टर सिद्रा डार ने कराची के शहरियों से भी बात की कि उनको क्या लगता है जिस शहर में वो रहते हैं उस शहर में क्या मसाइल हैं और वो उनके बारे में क्या समझते हैं। तो पहले हम अपने देखने वालों को वो शॉर्ट्स सुनवाएंगे जिसमें हमारी रिपोर्टर सिद्रा डार ने कराची वालों से बात की और जनरल जो मसाइल हैं कराची के, एक आम शहरी क्या समझता है कि उसको क्या सहूलतें मिलनी चाहिए। तो आइए पहले ये शॉर्ट सुनते हैं और फिर वापस अयाज साहब से गुफ्तगू शुरू करेंगे।
ये शहर अब रहने के काबिल रहा नहीं है, हर जगह कचरों के ढेर हैं, बारिश हो जाए तो घर से निकलने को बंदा सोचता है कि कोई हादसा नहीं हो जाए, कोई मामलात नहीं हो जाए। हर जगह पानी की निकासी का कोई मामलात सही नहीं है, हर जगह कचरों के ढेर नजर आएंगे आपको, गंदगी बेहिसाब है।
एक तो मसला नहीं, सारे ही मसले हैं, मतलब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, सेवरेज का निज़ाम नहीं है, सड़कें क्या 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 गिना है आपको?
हमारी सड़कें सही नहीं है, सड़कों पर पानी भर जाता है जब बारिश होती है तो जब, और दूसरा मसला ये है यहाँ पे पानी नहीं आता और गैस नहीं होती, लाइट नहीं होती हमारे यहाँ, हमारे यहाँ रहना बहुत मुश्किल बना हुआ है।
मसला तो सब लोगों का है, पानी का भी है, गैस का भी है, बेरोजगारी का भी है। सबसे अहम मसला ये है ना, बेरोजगारी का है, कितने लोग बेरोजगार बैठे हुए, कंपनी बंद हुए, तो गरीब आदमी क्या करे, जिसका घर किराया है वो क्या करेगा।
मसला तो पानी, बिजली का, गैस का जो है ना, ये रहा है हमेशा से रहा है, इतना नहीं रहा जैसा अब हो गया, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, अल्लाह ही बेहतर करे तो हो जाए, बंदे तो नहीं करेंगे, ये हुकूमत नहीं करेगी, कोई भी हुकूमत आया नहीं कर सकती।
ये सिचुएशन 12 महीने की है, मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। जो इस एरिया के, मेरा कहना ये है कि जो इस एरिया के जिम्मेदार हैं, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन चीज़ों को देखना? ये जो होता है वो लोग इसका बजट खा रहे हैं, ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, तो ये बेसिक काम होते हैं।
कराची शहर रहने के काबिल हो सकता है अगर उस पर तवज्जो दी जाए, बहुत अच्छा शहर है, देखें यहाँ पे तो लोगों को रोजगार इतना मिलता है, इतने दूर से तमाम मुल्क से लोग आके कराची शहर ये जो है रोजगार मुहैया करता है, बहुत अच्छा मुल्क है। अगर इसमें रहने की तमाम सहूलियात दिया जाए, गैस की फराहमी हो, बिजली की फराहमी हो, रोड सही हो, सबसे बड़ा मसला तो यहाँ पर रोड का है। आप किसी भी जगह कराची में चले जाएं, देखें आपको रोड की फराहमी नहीं, सही रोड नहीं है, टूटी फूटी रोड्स मिलेंगी आपको, कहीं भी रोड जो है ना वो सही नहीं मिल रही।
पीने का पानी भी हमारे को खरीद के पीना पड़ता है और टैंकर भी हमारे को डलवाना पड़ते हैं, इस्तेमाल के पानी के नहीं है।
बिल भी, बिल होगी तो काम होगा ना, बिल ही नहीं है मेरे ख्याल से। आप देख लें ना, आप यहाँ का हाल देख लें, सेवरेज का निज़ाम देख लें, बारिश सरासी हो जाए कितना पानी हर जगह कीचड़ बन जाती है, ये बन जाता है, समझिए यही हाल है सारा पूरे शहर का, यही हाल।
तो बेबसी तो उसी वक्त औरत एक महसूस कर लेगी जब उसके बच्चे गर्मी से स्कूल से आए हैं, उनके पास ठंडा पानी वो नहीं पिला सकती, लाइट नहीं आ रही, 6-6 घंटे से लाइट नहीं है, बच्चों को पंखा नहीं है स्कूल से आए हैं, तो बेबसी तो उस वक्त ही औरत महसूस कर लेगी अपने बच्चों के लिए और शहर में रहते हुए कि बहुत बहुत परेशानी है, खासतौर पर औरत बहुत बेबसी महसूस करती है। अक्सर लोग कहते हैं या खुदा हमारे पास इतना पैसा हो कि हम इस मुल्क को ही छोड़ के चले जाएं, इस शहर को छोड़ जाएं, कहीं चले जाएं।
آپ نے کراچی کے شہریوں کی بے بسی اور مایوسی سنی اور دیکھی کہ وہ اپنی زندگی کو اس شہر میں کیسا پاتے ہیں اور کتنا بے بس محسوس کرتے ہیں. زندگی گزارنے کے لیے جو بہت بنیادی چیزیں درکار ہوتی ہیں ان کی شکایت یہ ہے کہ وہ بھی درکار نہیں ہے, جیسے پانی کی فراہمی ہے, جیسے صفائی ہے, جیسے تعلیم اور صحت کی سہولتیں ہیں, بجلی اور گیس کی سہولتیں ہیں, جو کہ ایک کسی بھی حکومت کے بنیادی فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ یہ چیزیں اپنے شہریوں کو فراہم کرے. کراچی کے مسائل اور اس کی وجوہات پر آپ نے دیکھا کہ مختلف آراء پائی جاتی ہے. کچھ کے نزدیک مسئلہ شہر کی آبادی کا ہے, جبکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ سیاسی پارٹیوں کے درمیان طاقت کی لڑائی کا ہے, جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کراچی میں بہت سے مافیاز ہیں جو اپنی طاقت اور سیاسی اثر و رسوخ کے باعث ان معاملات کو بہتر بنانے کے لیے حکومتی عملداری کو چیلنج کرتے ہیں. تو اس گفتگو کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں اور واپس جائیں گے ہم ایاز صاحب کے پاس. ایاز صاحب, ہم نے سیاست کی بات کی اور آگے چل کر بھی اس پر بات کریں گے. آپ کا تعلق آرٹ سے ہے, آپ فنکار ہیں, آپ ٹیلی ویژن پر کام کرتے رہے ہیں, اسٹیج پر کام کرتے رہے ہیں. چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے عام شہریوں کا بھی رول ہوا کرتا ہے اور کراچی ایک بہت ہی وائبرنٹ شہر ہے اور کراچی اس بارے میں بھی بات کرتا ہے کہ اس کے رہائشیوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں. آپ کے خیال میں کیا کراچی کے رہائشی اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟
دیکھیں, اگر ہم اپنی ذاتی سیکیورٹی کی صرف بات کر لیں, سیکیورٹی میں تو میرا خیال ہے کہ یہاں تو وہ حال ہے کہ اب ہر آدمی اپنی سیکیورٹی خود ہی کرتا ہے. اس کی پہلی سیکیورٹی یہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں, جس طرح کے ہر آدمی جو گن پوائنٹ اور یہ وہ سارے جو ہو رہے ہیں اس کی کیا ڈیٹیل بتائیں. ہر آدمی اب تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک بڑے فخریہ لوگ کہتے ہیں, ماشاءاللہ میرا بیٹا دو دفعہ جو ہے اس سے موبائل چھینا ہے, بھائی ہم تو کئی دفعہ لٹے ہیں بھیا. تو اب اپنی خود ہی سیکیورٹی کرنی پڑتی ہے. جب آپ گھر جاتے ہیں تو اس سے پہلے ٹیلی فون کرتے ہیں کہ بھائی میں آ رہا ہوں, ذرا دیکھ لو, تم آ کے کھڑے ہو جاؤ. یہ تو میں ایک عام بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں جو سب سے بڑا ایک ڈرا بیک, کہ میں امریکہ ابھی گیا تھا جب پچھلے دنوں, تو میں نے دیکھا کہ ایک امریکہ 911 پہ کسی کو بلایا تھا ہمارے پڑوس میں. تو جب وہاں سے دیکھا پولیس آئی ہے تو انہوں نے سب سے پہلے دیکھا دو بچے تھے جو بالکل نہیں سہمے ہوئے تھے, اور انہوں نے دو اسٹیکر پولیس والوں نے نکال کے ان کو ایک ایک چپکایا اور کہا ناؤ یو آر مائی جونیئر پولیس, صرف اتنا کہا. ہمارے یہاں پولیس جو ہے ایک خوف ہے. ہم وہاں اگر جاتے ہیں تو ہمیں اتنا کمفرٹیبل ماحول ملنا چاہیے. ایک ایک آدمی پریشان آیا اپنی کسی چیز کے لیے, وہ کہیں گے جی آپ کو کسی بے شک ہے, وہ ساری انکوائری اس بیچارے کی ہو جاتی ہے. اس میں آپ چوری ڈکیتی کہہ لیں, اس میں آپ ڈرائیونگ میں دیکھ لیں, جھگڑے کو دیکھ لیں, لوگوں کا برداشت کم ہو گیا ہے. تو اب ہم اس کی ذمہ داری, ہم عوام پر جو ذمہ داری ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, عوام نے تو ٹیکس بھی دیا, عوام نے ساری پریشانی عوام جھیل رہی ہے. لیکن جو ہمارے سرکاری ادارے ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں, جو اپنی تنخواہ بھی لے رہے ہیں, سارے مراعات بھی لے رہے ہیں, تو وہ ایک اس پاکستان کے لیے, میں یہ کہتا ہوں فرق کتنا کیوں ہے. کراچی کو دوسرے شہروں سے ملا ہے. میں لاہور گیا تھا تو میں نے وہاں میلبرن شہر میں گیا ہوں, تو میں نے کہا میلبرن لگ رہا تھا
مجھے. بالکل, ہم اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. صاحب, ہمارے رپورٹر محمد ثاقب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے, اور ان سے ہم جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے شہر کا اس کے بارے میں بات کریں گے. ثاقب, بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اب ایک نئی حکومت بن چکی ہے شہر میں, جس کی باغ دوڑ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے, اور اپوزیشن میں جماعت اسلامی ہے جو کہ کراچی شہر کی ایک مضبوط اور بڑی جماعت ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت پولیٹیکل انوائرمنٹ کو؟ کیا حالانکہ اس الیکشن میں جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے درمیان کافی کھینچا تانی ہوئی, جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی پر الزامات بھی لگائے کہ انہوں نے جن لوگوں نے ووٹ دینے تھے جماعت اسلامی کی قیادت کو, ان لوگوں کو ووٹنگ پروسیس سے باہر رکھا, انہیں غائب کر دیا گیا, اور پھر کچھ وفاداریاں بدلنے کا سلسلہ بھی ہوا وہاں پر. تو آپ اب کیسے دیکھ رہے ہیں ایز اے رپورٹر کہ شہری حکومت اور شہری حکومت کی اپوزیشن کے درمیان کس طرح کا ریلیشن شپ ہے, اور کیا یہ ریلیشن شپ کراچی شہر کے لیے ڈیلیوریبلز کو آسان بنائے گا یا مشکل؟
جی بہت شکریہ آتے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. کراچی جو ہے اگر ہم اس کا ماضی دیکھیں تو یہاں پر ایک سیاسی تشدد اور لسانی جو فسادات اور اسی طرح گروہی تسل جو جو فسادات ہیں وہ یہاں پر ہوتے رہے ہیں اور اس کا عنصر بہرحال آج بھی موجود ہے اور کسی نہ کسی طرح سے کراچی کی جو اس وقت جو آپ ابھی جو ذکر کر رہے تھے کہ کراچی میں جو مسائل ہیں اس سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان چیزوں کا بھی تعلق ہے. لیکن اگر ہم ابھی کی بات کریں تو یقینی طور پر اب بھی ایک ان ایزی پیس موجود ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں ایک سیاسی جو ایک جو اپنا ایک تسلط یا اپنا ایک قبضہ بنانے کی یا اپنی ایک ہیجومنی قائم کرنے کی جو کوشش ہے وہ جاری ہے. اور اس کی سب سے بڑی جو جو اگر ماہرین جو کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پر الیکشن پروسیس صاف ہو اور یہاں پر لوگوں کو اگر یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے جو ریپرزینٹیٹو ہیں وہ ایک سرٹن انٹرول کے بعد جب وہ چار سال یا پانچ سال کا جو گیپ ہوتا ہے اس کے بعد اگر ان کو وہ چوز کرنے کا اختیار دیا جائے تو یہ چیزیں دور ہو سکتی ہیں اور یہ چیزیں کافی آسانی ہو سکتی ہے اس میں. اور جو اس وقت جو مسائل کا سامنا ہے وہ اس طرح کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس الیکشن پروسیس اور اس میں جو بہتری ہے اس سب کا تعلق ایک بڑی پکچر سے ہے جو کہ پاکستان جو ایک مرکزی سطح پر جس طرح کے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی سطح پر بھی اور شہری سطح پر بھی یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ کیا جو شہری ہیں ان کو اپنے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ صحیح طور پر چننے کا حق دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے. اس پر بہت سارے سوالات موجود ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کو ریپرزینٹیشن اس دفعہ ملی ہے کیونکہ انہوں نے کارکردگی دکھائی ہے, کام دکھایا ہے, لیکن جو حقائق ہیں وہ کافی تلخ ہیں. اور حقائق
ثاقب اب اگر ہم آگے بڑھیں, دیکھیے الیکشن ہو گیا, حکومت بن گئی اور اب ظاہری بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس شہری حکومت کا انتظام ہے. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ شہری حکومتوں سے کراچی کو کیا فائدہ ہوا ہے تو ہمیں لوگ خوش نظر آتے ہیں. اس سے جو پچھلی شہری حکومت تھی وہ تو انفارچونیٹلی اس کے پاس اختیارات نہیں تھے, نہ ہی اس کے پاس بجٹ تھا کہ وہ ڈیلیور کر پاتی. لیکن اس سے پہلے اگر ہم مصطفیٰ کمال کی شہری حکومت دیکھیں لوگ اس سے بہت خوش ہیں, انہوں نے ڈیلیور کیا. ایم کیو ایم کی حکومت تھی, اس سے پہلے جماعت اسلامی کو دیکھ لیں تو انہوں نے بھی ڈیلیور کیا. سرحدی صاحب, نعمت اللہ سرحدی صاحب نے کراچی کے لیے جو کچھ کام کیا, کراچی کے باسی اس کی شہادت دیتے ہیں کہ انہوں نے کراچی کے لیے بہت کچھ کیا. تو اب کیا کراچی کے لوگ اور چاہے وہ پولیٹیکل سائڈ سے ہوں چاہے وہ نان پولیٹیکل سائڈ سے ہوں, ان کی کیا توقعات ہیں کہ اب ایک با اختیار شہری حکومت ان کے لیے کیا کرے گی؟
دیکھیے آتف, 1979 میں پہلی دفعہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور میئر عبدالستار افغانی بنے. اس کے بعد تواتر سے کچھ سال انتخابات ہوتے رہے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ سلسلہ بیچ میں ٹوٹ گیا. پھر اس کے بعد 2001 میں جنرل مشرف کے لائے گئے بلدیاتی انتخابات کے تحت, بلدیاتی نظام کے تحت انتخابات ہوئے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ نعمت اللہ خان اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال جو ہے وہ میئر کراچی منتخب ہوئے. اور ان کے دور میں یقینی طور پر جب بھی عوامی ریپرزینٹیشن سامنے آتی ہے تو ان کو جہاں تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہیں پر اپنی کارکردگی بھی دکھانی پڑتی ہے اور ووٹ بینک کو مستحکم رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اور آئندہ کے لیے بھی ان کو کچھ نہ کچھ اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو یقینی طور پر یہ جب اگر ہم نے جو آپ نے جو بات کی جو گزشتہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں وسیم اختر ایم کیو ایم کے میئر بن کر آئے تھے, بہرحال انہوں نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی ہوگی اگر ان کو کوئی مسائل یا اس طرح کے سامنا آیا اور اگر وہ شہر کی پکچر کو تبدیل نہیں کر سکے. اس کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا یا کام نہیں کیا ہوگا. یقینی طور پر انہوں نے اپنی ایفرٹس کی ہوں گی اور جب وہ عوام میں جب جائیں گے تو انہیں ایفرٹس کے ساتھ اسی اپنی کارکردگی کے ساتھ ان کو وہ دوبارہ ووٹ مانگتے ہیں. تو اس کارکردگی کو اگر 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 یہاں پر جو ٹرانسپیرنسی ہو انتخابی عمل میں اور اس کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے اور اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن زیادہ ہو تو اس طرح کے مسائل کا حل نکالا جا سکتا ہے. اور کراچی آج جو کہ دنیا کے 10 ایسے شہروں میں شامل ہے جہاں پر رہنا ناممکن ہے تو اس میں جو ہے یہ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی جو ریپرزینٹیشن ہے سیاسی نمائندگی ہے وہ بہتر اور قابل عمل.
رائٹ, بہت شکریہ ثاقب, آپ نے کراچی کے مسائل کے بارے میں ہم سے بات کی اور پروگرام میں شرکت کی. اسی کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. محمد عاطف کو ویو 360 سے اجازت دیجیے, کل تک کے لیے اللہ حافظ.
امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي امریکا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په لټه کې نه ده. میرمن گرینفیلد زیاتوي چې په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکایي ډیپلوماټانو د لیدو موخه په طالبانو د فشار راوړل دي. محکمې ته د متحده ایالاتو د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ حاضرېدل په هغه تور دی چې غوښتل یې په غیر قانوني توګه د 2020 کال د ولسمشریزو ټاکنو پایلې لغوه کړي. او په امریکا کې د نویو راغلو افغان کډوالو ستونزې اکثر په دې نه دي توانېدلي چې د خپلو کورنیو سره یو ځای شي. یله دا د خبرونې تر پای مو سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنجشنبه د زمری 12 منیټه او د 2023 کال د اگست 3مه زه خایسته سعادت لامیمه. نن د خبرونې قدر من میلمه د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی سره په رسنیو باندې د بندیزونو پر لا شدت او فشار خبرې کوو. د ولسمشر ترامپ د محکمې په اړه وروستي جزئیات به زما همکار ایوب خاورین تاسو ته وړاندې کړي. عبیدی صاحب او خاورین صاحب، له تاسو نه په مننه هیله کوم چې قدر من لیدونکو که هم سره مل پاتې شي. قدر منو لیدونکو، د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د امریکا له ځانګړو استازو غوښتي چې د طالبانو سره لیده کاته بند کړي. نوموړي ویلي چې له طالبانو سره د متحده ایالاتو تعامل په افغانستان کې د بشري وضعیت له ښه کېدو سره مرسته نه ده کړې او باید د دغې ډلې سره د امریکایي چارواکو لیدنې کتنې بند شي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره لندا تامس ګرینفیلد وایي چې په طالبانو فشار راوړي څو په
In the region was shut down in the dead of night.
د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د افغان میرمنو او نجونو او بشري حقوقو لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي رینا امیری د څرګندونو په ځواب کې ویلي دي د میرمن امیری د کار د پیل مخکې مودې په پرتله اوس د افغان میرمنو او نجونو په وړاندې زیات ځپونکي فرمانونه صادر شوي دي.
افغانان د امریکا د متحده ایالاتو څخه د نور تعامل غوښتنه نه کوي، ځکه دا تعامل د افغان میرمنو او نجونو سره مرسته نه کوي او د طالبانو سره په عادي کېدو کې مرسته کوي. دا لیدونه باید بند شي.
مکال په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او ځانګړي استازي رینا امیری د جولای په 10مه او 11مه په قطر کې د طالب استازو سره وکتل. د خبرګونونو په لړ کې د افغانو میرمنو د اعتراضي خوځښتونو ائتلاف د چهارشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د رینا امیری څرګندونو ته خبرګون ښودلی او ویلي دي چې د نړیوالې ټولنې د تیرو نږدې دوو کلونو مخامخ تعامل د افغانستان خلکو ته هیڅ لاسته راوړنه نه ده درلودلې او یوازې د ځپونکو او جنسیتی تبعیض د رژیم د یوې برخې د مشروعیت سبب شوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تامس ګرینفیلد وایي امریکا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په لټه کې نه ده، بلکې پر دې ډلې فشار راوړي څو په خپلو نړیوالو مکلفیتونو عمل وکړي.
د افغانستان په اړه زموږ دریز ډیر روښانه دی. په دې باور یو چې افغاني جونې باید خونځو ته د تګ اجازه ولري او افغاني خزی باید کار ته لاړ شي. په دې خاطر مو پر طالبانو فشار راوړی دی. موږ طالبان په رسمیت نه پیژنو. جونو ته د زده کړو د اجازه د نه ورکولو په دلیل موږ د طالبانو هیڅ ډول ملاتړ نه دی کړی.
رنفیل وویل امریکا د 2023 کال د اگست په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي مشري پر غاړه لري او د بشري حقوقو مسلې ته به رسیدګي وکړي او د افغانستان مسله به خامخا د لس په سر کې وي.
امریکا او د نوري نړۍ ستر ځواکونه حکومتونه هغه سره د دې چې طالبانو د رژیم او پالیسیان یې خوښ نه دي، خو بیا هم په دې فکر کې دي چې په اوس حالت کې په یو ډول باندې دا چې په افغانستان کې امن ده، جګړې اوږده سلسله ختمه شوې ده، بیا هم د دغه ټولو پالیسیو خلاف چې هغه د نړیوال ټولنې سره هم قدم نه دي، خو بیا هم طالبانو سره یو تعامل غواړي.
طالبانو وخت تر رسیدو وروسته پر افغان میرمنو او نجونو د کار او زده کړو په برخه کې پراخ محدودیتونه لګولې دي. په داسې حال کې چې په بل هیڅ اسلامي نظام کې دا ډول بندیزونه ساری نه لري، خو دوی له اسلام څخه د خپل برداشت له مخې وایي چې هغوی ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې حقوق ورکوي. سمیع الله جلال زای، د امریکا غږ.
بل پلو د دولت په چارو کې د پاکستان د بارنوي چارو د وزارت وزیر حنا رواني کار او د بارنوي چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په ګډون ځینی پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې د پاکستان په وروستیو ناامنیو کې افغانان ښکیل دي او ادعا کوي چې په دې اړه یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره شواهد هم شریک کړي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن په یو ټویټ کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د پاکستانی چارواکو تورونه رد کړي دي او بې اساسه بللي. مجاهد زیاته کړه چې اسلامي امارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي.
د پاکستان لاټړی یادیدونکو افغان طالبانو په خپل خوره د تحریک طالبان پاکستان خلاف د پاکستان د غوښتنو باوجود د عملیاتو هډ نه لیکړې او وړاندې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې پوزي عملیات کوي نو دوی هم د خپل خوره د دفاع حق لري.
مونږ باید نړیوال قانون لاندې خپل دفاع کوو که افغان چارواکي ګامونه نه پورته کوي نو بیا به خپل دغلتا د نننا ګامونه پورته کوي. خدا به رومبۍ لار نه وي مونږ ورسره مرسته کول شو که د افغان طالبان د توان ستونځوي خو د نیت خبره وي نو دا بیا بیل خبره ده.
دا ډومبېزل نه دی چې پاکستان په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال په پاکستان کې په بریدونو تورن کړي او د افغان طالبانو نه یې د دوی په ضد د ګامونو پورته کولو غوښتنې کړې دي. د دې نو وړاندې د پاکستان د پوز بشر د دفاع او د کورونو چارو د وزیرانو او نورو چارواکو د خوا هم داسې سرګندونه را مخته شوې دي.
په خوا داسې و چې ټي ټي پی د انډیا څخه نه حمایتي په افغانستان کې تل موجود دی او د هندستان په حمایت باندې ټي ټي پی چلیږي. دا مهال په افغانستان کې نه انډیا شته دی او په افغانستان کې هندستان رسمي اړیکه لري حتی دا یو معمولي موجودیت هم نه. نو خبره دا ده چې د دو پخوانی خبرې غلط ثابت شوې او دا د افغانستان په جمهوریت نظام باندې چې کوم تور لګاو.
د امریکا په نبراسکا پونتون کې د افغانستان د مطالعاتو مرکز مشر شیرجان احمدزی وای نه غنی افغان طالبان به د ټي ټي پی خلاف واضح بیان ورکړي یا په پراخه کچه عملیات به پیل کړي. دا خبره احمدزی د ډیوا هلو ویو خبرونه کې کړي.
دا به طالبانو تر ډېر ستونزمن کار وي چې طالبان ټي ټي پی په خلاف کوم عملیات ترسره کړي ځکه دا هماغه طالبان دي چې دوی سره د تیر حکومت په خلاف افغانستان کې جنګېدل
دی. اسلام آباد کے دا سیڈنیز ادارے انٹرنیشنل ریسرچ کونسل فار ریلیجیس افیئرز محبوب احمد وائی تحریک طالبان پاکستان غواړي چې د وسلو په زور خپل مقصد ترلاسه کړي خو جمعیت علما اسلام د جمهوری عمل ملګرتیا کوي او د دې نظریاتي اختلاف په وجه وسلوالې ډلې د مدرسو ماشومان د ځان سره د ملګری کولو کې د ستونزو سره مخ دي ځکه په جمعیت علما اسلام یې بریدونه سیوا کړي دي.
ہمارا اسلامی لمدا مطالبہ کرے گا کہ پاس ممکن تو افغانستان کی اپنی پر آ گئی تو ابھی وہ سردا خبر ہے نو عمل کہ پاس افغانستان کی کم جائے کہ مستی گئی اللہ پاس اس لیے سے ہوتا اس کو میں یوگی لسٹ بنے سے میرے کو لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ کہ اس کو سے یہ ہم سب ہم ہم لمدا ہوئی میں کہ اس کو لم گئے اختلافات کی.
د پاکستان خارجه وزیر بلاول بټو زرداری ویل دي چې په سیمه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په ګډه هلې ځلې کول پکار دي او که د دې مخنیوي یې په وخت ونه کړو نو دا د سیمې لپاره یو غټه خطر را مخته کولی شي.
بل فلو په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ بنن په واشنگتن ڈی سی کې محکمې ته حاضرېږي. هغه پرون یو منصفه پلاوی د 2020 کال د ټول ټاکنو د پایلو د بدلولو په هڅو تورن کړ. په دې اړه نور معلومات د ایوب خاورین څخه اخلو چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې موږ سره په خبرونه کې مل شوی دی. خاورین صاحب ستړي مشي په خیر راغلی. په ډانلډ ترامپ باندې مشخصا کوم تورونه لګېدلي او دا کار د هغه پر نوماندۍ باندې څه ډول اغیز درلود؟
سلامونه. ډانلډ ترامپ نن 4 بجې دلته په واشنگتن ڈی سی کې هغه محکمې ته حاضر سي چې پرون همدلته د باندې د منصفه هیئت خپل پریکړه اعلان کړي و. نن به دته په رسمي ډول ابلاغ سی او ورسره بل دنه پختنه وسی د ګناه یا بی ګناهی چې تبي خبره ده د بی ګناهی ادعا کوي او دلیل وړاندې کوي چې په امریکا کې د بیان د ازادۍ نه استفاده کړي ده د شکایت کولو د قانون نه استفاده کړي ده چې هر څوک د یو شکایت کولو حق لري او دریم ټکی هم د مدافع وکیلین وای چې ولسمشر ټرمپ ته دغه وخت حقوقی مشاورینو دغه مشورې ورکړې وي او د کوم قانون نه دی مات کړی. په هر صورت دا پریکړه به بیا وروسته کې پایلې و اغیزی په نهایی پریکړه چې کله وسی تر دې وړاندې دی په دوو نورو تورونو باندې هم په دوو نورو دوسیو کې هم تورن شوی دی او کې امکان لري چې په یوه څلرمه چې د جورجیا ایالت ته هلته هم په ورته تورونو باندې دی تورن سي. خو دی اوس هم په خپل ګوند کې تر ټولو مخکښ دی. د دغه وروستیو نظر پوښتنو نه ښکاري چې ملاتړ یې تر پخوا زیات شوی دی او دا په امریکا کې به ساره وضعیت ده چې یو کاندید یو نوماند چې هم دلته د یو ګوند تر ټولو مخکښ نوماند په دغه ډول قانوني یا حقوقي قضیو کې ښکیل وي او د دې امکان هر وخت وي چې دی به آیا یو چیرته قاضي دا پریکړه وکړي چې دی د دې وړتیا نه لري نو امریکا به د یو قانوني جنجال سره د مخامخ کېدو امکان شته. نو په دې راپور ته غوږ نیسو او ورسره بیا ګورو چې دی نورې څه څرګندونې کوي هغه به په راتلونکو خپرونو کې تعقیبوو.
تیرو څو میاشتو کې دا درېمه دوسیه ده چې پخوانی ولسمشر ټرمپ په رسمي ډول پکې تورنیږي. دا ځل د ټاکنو په پایلو کې د لاسوهنې چې د څارنوالانو په اند د هڅوې ملاتړي دي ته هڅولې وو چې پر کانګرس باندې برید وکړي.
د 2023 کال د جنوري پر شپږمه زموږ د هیواد پر کانګرس باندې برید د امریکا د ولسواکۍ پر پلاس باندې بي ساري برید وو. په دوسیه کې واضح شوی دی چې دغه برید درواغو او د تورن درواغو پارولی وو.
ټرمپ نن په واشنگتن کې هغې محکمې ته حاضر سی او تورونه به ورته ابلاغ سی چې پرون د امریکایي اتباعو څخه تشکیل شوی یو منصفه پلاوی د مقصر وباله. ترامپ د څلورو تورونو سره مخ دی. د امریکایانو د رای د حق څخه سرغړونه، د حکومت د غولولو هڅه، د قانوني بهیر مخنیوي او په قانوني بهیر کې د خندونو هڅې.
مستر سمیت ان هیز شاغل سمیت او هغه تجربه کار ټیم چې اصولي او مسلکي څارنوالان دي د حقایقو پرانا کې قانوني اقدامات کړی دي.
ټرمپ چې په جمهوری غوښتونکو کې د 2023 کال د ولسمشری مخکښ نوماند دی، د یوې اعلامیې په خبرولو سره د منصفه پلاوی پریکړه د نازی جرمنی او پخوانی شوروي اتحاد د پاتیشونو د کلنو په څیر ظالمانه بللې ده.
دغه عمل یو ډیر خشن عمل دی. دغه خلک به په تاریخ کې د بیان د ازادۍ تر ټولو ستر نغزون کې یادېږي.
خو یو حقوقي څېړونکی وایي چې دغه تورونه د ټرمپ د کړنو سره تړاو لري چې ملاتړي پر کانګرس برید کولو ته هڅول شي وو.
زموږ په اساسي قانون کې لومړی ماده د بیان د ازادۍ ده او په ځانګړې توګه سیاسي وینا او تفکر ته تر ټولو ډیر خوندیتوب ورکړل شوی دی. خو دغه تورونو سرګندې چې ټرمپ د ټاکنو د پایلو په اړه یوازې دروغ نه ویل، بلکې هغه د دروغو للارې د خلکو د پریکړې او د قانوني ټاکنو د بدلولو هڅه کړې ده.
ټرمپ پر څارنوالانو تور لګولې چې دغه دوسیه په داسې مهال رامخې تکړه چې د ولسمشر بایدن د زوی هانټر بایدن د حقوقي جنجال څخه د ولس پام بل خوا واړوي. تر دې وړاندې ټرمپ په دوه نورو قضیو کې هم تورن شوی دی. یو د محرم اسنادو په ساتنه کې د غفلت کولو قضیه ده او بل د کمپاین په پیسو کې د تقلب کولو، او د دې احتمال هم شته چې په جورجیا ایالت کې د ټاکنو په تقلب کې هم تورن شي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې په تړاو په نورو خبرونو کې راغلي چې د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک پرون د چهارشنبه په ورځ د خلیج ستراتیژیکو ټاپوګانو ته نږدې چې د ایران تر کنټرول لاندې سمندري ساحه تمرینونه پیل کړي دي. دا د اتحاد متحده عربي امارات لخوا شوې ده. دغه پوځي مانورونه چې د ابو موسی ټاپو ته نږدې شاوخوا تر سره شوې دي، دوهونه وروسته له هغه پیښې کې چې متحده ایالاتو په خلیج کې خپل سمندري حضور زیات کړی. دا څرګنده نه ده چې دا تمرینات به تر کومه دوام وکړي. د ایران رسمي خبری آژانس ایرنا خبر ورکړی چې د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک سمندري تمرینات د چهارشنبه په سهار په فارس خلیج کې د ایران د ټاپوګانو د ساتنې لپاره پیل شوې دي. بل پلو د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د نایجیر د ولسمشر محمد بازوم د سمدستي خوشی کې د غوښتنه کړې چې تیره اونۍ د یوې پوځي کودتا په پایله کې له واکه لرې کړای شوې دی. بایدن دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د لویدیځ افریقا په اقتصادي ټولنه کې د شاملو هیوادونو د دفاع وزیران د وضعیت په اړه په گاونډي نایجیریا کې د خبرو دوهمه ورځ بشپړوي. واکته د محمد بازوم د بیرته ستنېدو لپاره د یکشنبه نیټه ټاکل شوې ده. نو په دې غونډه کې بعد ځواک پر کارولو هم غور وشي. دا هیواد په بشپړ توګه د برېښنا یو واردونکي هیواد دی. د لویدیځ افریقا بلاک په نایجیر باندې بندیزونه لګولي چې پکې د 25 میلیون خلکو په نفوذ د بې وزلي هیواد ته د انرژي د لیک راکمول هم پکې شامل دي. بیرته بعد افغانستان په تړاو مسایل تر شو د طالبانو امنیتی مسولانو تر همیشه بهار رادیو تلویزیون وروسته اوس په ننګرهار کې دوه نورې رادیوګانې هم بندي کړې دي. پر رسنیو د زیاتیدونکو فشار په اړه د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی صاحب سره خبره تکینو چې همدغه اوس موږ سره مل دی. عبیدی صاحب ستړي مشه ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه. د تیرو درې ورځو راهیسې په ننګرهار کې درې رسنیز بنسټونه د طالبان لخوا تړل شوی خو د بندیدو هیڅ ښکارا دلیل هم نه دی ورکړی. ستاسو خبرګون په دې اړه
سلامونه تاسو ته او تاسو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، له بده مرغه په تیرو درې ورځو کې د همیشه بهار تر څنګ دوه نورې رسنۍ په ننګرهار ولایت کې تړل شوې دي. او دلیل هم دا دی که څه هم د طالبانو اداره په دې هکله تر اوسه واضح دلیل نه دی ویلی، خو اصلي دلیل دا و چې دغه کوم تعمیر باندې چې دوی ننوتی دي، دغه تعمیر کې د همیشه بهار د رادیو تلویزیون تر څنګ دوه نور رسنیو هم فعالیت درلود. او دلیل هم ډېر روښانه دی چې هغوی اقتصادي ستونزې درلودلې او د همیشه بهار شبکې دو ته ځای ورکړی و چې خپل فعالیتونه دی دی په ګډه سره د یو ځینه تنظیم کړي. نو کله چې دوی همیشه بهار اداره د تیرو څو کلونو کې دوی هغه خوانیز برنامه هم درلودلې، دغه نوې خوانیز برنامه درې ورځې مخکې پیل کړی وه چې پکې یو شمېر نجونو او هلکانو ګډون کړی و. او دوی د طالبانو استخباراتو ادارې ته چا راپور ورکړی او دوی د ننوتی دي غبرګون ښودلی چې
همدغې مسلې ته به راشو. زما بله پوښتنه هم په همدې اړه ده. د همیشه بهار رادیو تلویزیون د نهو نجونو په ګډون د ژورنالیزم د عملي زده کړو یو ټولګی پیل کړی و، لکه څنګه چې تاسو هم وویل چې ولکې د طالبانو اصلي ستونزه هم همدا وه. مونږ خبر یو چې په افغانستان کې صاحب د خزینه ژورنالستانو شمیر 80% کم شوی. ستاسو څېړنې صاحب د یو ملاتړي بنسټ په توګه د هغوی د کړاوونو په تړاو څه وایي؟ آیا دوی سره په تماس کې یاست؟
او بالکل، زه به دغه خپل جمله پایته ورسوم بیا به دغه پوښتنې ته راشم. دغه طالبان اداره په برګون خودلای او له بعد امرغه دوته ګواښ کړی چې موږ نجونو په وړاندې مکتبونه او پنتونه تړلي دي او تاسو دلته زده کړې ورکوي. او اصلي لامل هم دا ده چې دوی دروازه د نشراتو دروازه ورته وتړله. له بعد امرغه د نجونو وضعیت له بعد امرغه په تیر یو کال کې د نجونو خبرالانو وضعیت ډېر دی. دوی له بعد مکه ډېر روحي او رواني فشارونه لاندې دي او ان تر دې چې خپل مسلکي توپ په خپل برنامو کې پم کې نه نسی. موږ څرنه خای چې ان تر دې چې ټول رسنوی ته د طالبانو ادارې مکتوب استولای چې تاسو خزینه خبريالان استخداماولای نشئ. ان د تیر څو میاشتو راپدې خو یو جنیم پر رسنوی کې جذب شوی نه دی، واځه غشمیر د ګوتو پښمیر خبريالان چې په کابل کې او شمیر نګدو ولایتونو کې فعالیت کوي،
بله
هغه په ډیرو محدودو برنامو کې نو د ټول برنامو څخه نجونه حل شوې دي او ټول ته ویل شوې دي چې نجونه تاسو حق نه لري چې په دې برنامه کې نجونه استخدام کړي.
بله ډیرو وخت یې زما سره دوی نور پښتنه هم پاتې دي. رسنۍ د سانسور ترڅنګ د اقتصادي ستونزو نه هم اغېزمنې شوي. همدغه درې واړه رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله په جلال آباد کې په ګډه یو حویلې کرایه کړې ول، لکه څنګه چې تاسو وویل په کوم کې دا رسنۍ د هیواد په کچه خپل فعالیتونه بند کړي دي تاسو د څېړنو پر بنسټ؟
زه فکر کوم یو ستونزه دا ده چې د طالبانو حاکمه اداره ارقام په واک کې نور کوي او کله چې موږ بنسټونه یا مثلا د ملاتړ سازمانونه غواړي چې هغه دقیق او کره معلومات ترلاسه کړي، متاسفانه هغه کره معلومات د طالبانو اداره په واک کې نور کوي. او ان تر دې چې هغه خبريالان چې د بنسټونو سره په تماس کې دي هغه ته ګواښ کوي چې تاسو دغه ارقام کې د نورو بنسټونو سره د چې په افغانستان څخه بهر فعالیت کوي په واک کې ورکوي، نو غیر مستقیم او مستقیم ډول تهدیدوي. خو کوم څېړنې چې موږ لرو له بعد امرغه ګانش مې رسنې په ولایت کې خو سندرګان او رسپانې تړل شوې دي او په کابل کې چې موږ شاوخوا اوی اتیا تلویزیون درلودل ګانش مې تلویزیونونه اوس خبرونې نه لري، یوازې د کوټو په شمیر تلویزیونونه شته چې هغه خبرونې لري او سخت تر
یو ورسته پښتنه لاند ځواب هم دی. حال کې د خبريالان ملاتړ بنسټونه د نړیوالو په ځنګړی توګه ملګرو ملتونو نغواړي چې د بیان په ازادۍ د طالبانو د محدودیتونو مخاوني سي. ستاسو په نظر تر ټولو اغیزناک لار به څه وي ځکه تر اوسه پورې هر لار هر هڅه چې شوی د نتیجې نه دوار کړی؟
زه فکر کوم خو طالبانو یو ستونزه دا ده چې د هیڅ خبرې ته وخت نه دی او نه د نړیوالو خبرې ته وخت دی او نه د بنسټونو خو ډیر کوچني نهادونه دي. فکر وکړئ د ملل متحد د غټو هیوادونو سره دوی په همغږي کې ستونزه لري. زه فکر کوم خصوصا د ژورنالیزم په ډګر کې تر ټولو اغیزناک ستراتیژي به دا وي چې د ټول خبريالان تر یو چتر لاندې راشي، همغږي پیدا شي او په ګډه سره اواز نړیوال ټولنې ته قسم دغه کار موږ کړی دی. نړیوال سازمانونو سره په تماس کې استو، اعلامیه استو، دادخواهی کوو او دغه ټول ستونزې مو د ټولو بنسټونو سره شریکې کړي دي. او ان تر دې چې تاسو په جیران کې استئ موږ څو میاشتې مخکې ملل متحد ته لیک واستو، سرمنشي ملل متحد ته مو شپږ سوه خبرونه پکې لاسلیک وو، لیک مو واستو، دغه ټول وضعیت مو ورته تشریح کړ. نورې برنامې لرو چې په نږدې ورځو کې به
بیا به هم اتمن تاسو ته زحمت درکو د پوره معلومات دپاره د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی صاحب د زړه له کومې مننه. کور ودان بریالي اوسئ. بل پلو په متحده ایالاتو کې د ایم رادیو سټیشنونو په شمیر کې کمښت راغلی. په تیرو څو لسیزو کې د ښاري او نورې میډیا نطقان اف ام رادیوګانو ته تللی دي. اف ام رادیوګان ښه غږ لري خو د اورېدو احاطه یې کموي. اوس د ایم پاتې سټیشنونه نوی ګواښ لري. ځینې موټر جوړونکي غواړي چې د موټرونو نه د ایم رادیو بیخي هم لري کړي. په دې اړه یو رپورټ تاسو پام راګرځوم.
نینسی او ټاڈ ویلن په ڈیمیٹ ٹیکساس کې د کے ڈی ایچ این سورلس اویا اے ایم مالکان دی. نینسی ویلن اور ٹاڈ یوازې دوا کارون کی دی. دوی د تولیداتو د مشهورتیا د اعلانونو د لاري پیسې ګټي او کله کله د سټیشن د پنځه سوه واټ ټرانسمیټر لخوا چې غږی مړ شي نو بیا له هغه ځای لري کوي.
We came here
مونږ دلته د مشتا راغلیو او خلکو ته مو ویل چې مونږ غواړو د مټ لپاره داسې څه وکړو چې ویار پری وکړي او مونږ داسې احساس کوو چې هغه څه چې مونږ کړی دي او هغه څه چې مونږ تر سره کوو هغه نه یوازې د مټ لپاره بلکې هغه د دې سیمې ټولو کوچنیو خورونو لپاره دي چې نور محلي سټیشنونه نه لري.
په دې رستو کې ځینې موټر جوړونکو اعلان کړی وو چې په نوو موټرو کې به اے ایم رادیو ګان ننسب وي.
زه فکر نه کوم چې دوی پوهیږي چې د اے ایم رادیو نن ورځ خلکو ته څومره مهمه ده.
د غلی خرڅولو د رئیس راډنی هانټر پسیر خلکوای چې د جوارو غنمو او د سارو په اړه خبرونه د کی ڈی ایچ این په یو سل شپېته کیلومیټرو اوریدل کیږي او د اوریدونکو لپاره ډیر مهم دی.
ما ته لږ تر لږه دریو بزګرانو نن زنګ واهه او وی ویل چې دوی په راډیو کې اوریدلی چې بازارونه لوړ شوي دي او د ایم راډیو پرته به دا ممکن نه وي.
سویل ختیز لورتا د 15 ساعت ته په مزل جوین وانګ یوبل اے ایم سټیشن اوري. هغه کروندګر نه ده بلکې درمل جوړونکی ده.
And then you can get also kaule she tul malumat aw muhim tiki tirlas kray aw hata K-pop ham wawre.
The Dallas Pasima ki yobal AM station KHSEAM hum the gwaq sara makhde. د سوجبو دا سټیشن د سویلی آسیا میوزیک غږوي.
د سایرنز ګو اف
دا غونه خاموشه کیږي او ستاسو منظمه برنامه کې مداخله کیږي او کله چې بیړني حالت وي یا د توپان خبرداري وي یا د کوچنیانو تختونه وي هر څه چې پیخیږي دا د ای ایم فریکوئنسی ته ځي.
شیناز نفیس امریکا غږ واشنگتن.
مننه چې تر اوسه د امریکا غاک سره مل یاست. د طالبانو لبیا واک تر رسیدو سره سم د افغانستان ډیر دولتي چارواکي سیاستوال او مدني فعالان لویدیځو هیوادونو ته ستانه شول. په دغو کډوالو کې ځینې لا هم نه دي توانېدلي چې د کورنۍ سره یو ځای شي. زموږ همکارې برېښنا تحریک په کالیفورنیا کې د افغانستان د ولسي جرګې د یو پخواني غړي سره په دې حقله خبرې کړې دي.
ډیری افغانان چې د طالبانو د بیا واکمنیدلو څخه وروسته خپل هیواد څخه وتلو ته مجبور شوي منتظر دي چې کله به بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای شي. د دغو کسانو په منځ کې یو هم د جمهوریت د ولسي جرګې وکیل محمد نواب منګل دی. هغه اوس مهال په جنوبی کالیفورنیا کې استوګنه کوي. دای په 2018 کال کې د جمهوریت د رنګیدلو څخه وروسته د زرګونو افغانانو په شان دې ته مجبور شو چې خپل هیواد ټوله کورنۍ فریګدی او له افغانستان څخه بهر شي. کته هم منګل خپل کورنۍ ډیره یادوي خو په هغه حالاتو کې چې دای د افغانستان څخه ووته لازم یېونه ګڼل چې خپل کورنۍ هم له ځان سره راوباسي.
هغه کسان چې د میدان وی په دروازو کې ولاړ و د یو لک کسانو نه کم زیات نه و په داس حالت کې د فامیل تیرول او د فامیل کشکول ډیر ستونزمنه خبره وای چې د ځینو کسانو چې ځان سره روسي لري ډیر ستونزې روسي. ما لازم ونه ګڼله چې هغه حالت ما لیده اکوم بیروبار چې و بد حالت چې و.
د امریکا متحده ایالاتونو ټول هغو کسانو ته چا چې له دوی سره په افغانستان کې کار کوو او د هغوی خپلې کورنۍ له ځان سره د تخلي پر مهال و نه شو ایستلی هغوی ته هدایت وکړ چې د دوی د کورنۍ غړي د خپل ځانونه درېمو هیوادونو ته چیرې چې د امریکا سفارتونه موجود دي وباسي. منګل هم په دې توانېدلی چې خپل کورنۍ له افغانستان څخه ترکیې ته وباسي.
نړیوال شریکانو او دوستانو چې تاسو ځان ورسوي تاسو چې امن ځای ته ورسیږي او کورنۍ بیا کېدای شي چې بیا موږ وروسته راوغواړو یا کېدای شي درېیم ملک ته لاړ شي نو په هماغه اساس ما بهتره وبلله چې زه ووځم.
یو شمیر افغانان په درېمو هیوادونو کې لکه پاکستان، تاجکستان، ترکیه، قطر، البانیا او داسې نورو هیوادونو کې په ډیرو سختو شرایطو کې دې ته سترګه پر لاره دي چې د دوی د مهاجرت کیسونه به قبول شي او دوی به له هغه هیوادونو څخه راووځي. منګل وایي د دې کورنۍ هم په ترکیه کې له سختو ستونزو سره مخامخ ده.
بدبختانه وایم چې ترکیه کې د مهاجرو لپاره ژوند ډیر تنگ خراب شوی دی. هلته افغان مهاجر ډیر په تکلیف کړی دی. زموږ کورنۍ هم ډیر په تکلیف کړی ده. خدای حاضر دی چې هر ورځ زه دا زنګ چې راشي زه فکر کوم چې دوی به نیولې وي ډیپورت به کی افغانستان ته.
کته هم منګل پر دې توانې دلی چې په کالیفورنیا کې خپل ځان د دې ځای په معیارونو برابر کړي خو د کورنۍ نشتونی ډیر زیات ځوروي.
لکه یو عام امریکایی چې په امریکا کې اوسېږي کوم حق لري هغه زم لرم، اما د کورنۍ نه بغیر دلته ژوند کول لکه سوزمن وي او سړي سره چې کورنۍ وي ډېره ښه ده.
د کډوالۍ چارو د سیړونکو په خبره د متحده ایالاتونو د کډوالۍ پروسه ډېر وخت اړتیا لري، خو د منګل په شان ډېر کسان په متحده ایالاتونو کې د انتظار تر ښې ورځې شپې شمېري چې د خپلو کورنیو له غړیو او اولادونو سره زر یو ځای شي او یو خوشاله ژوند ولري. برېښنا تحریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کالیفورنیا، سان دیګو.
په مننه سره اوس د تاریخ پرونه نشر ته چمتو ده. سحر جان ستړي مشه
مننه شایسته جان به ما باش.